عملهای هم در پی داشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به برنامه های یک ساعت امروز از رادیو آزادی که پروگرام نخست را همکارم سالی ایساقسه خالقی پیشکش میکند.
مریا جان استاس خالی رضیت مننه تستر میشه. درنو دوستانو در سهار ات بجی شوی روان یو ساعت اخبرونه تا به هم هر کله پا دی اخبرونه که د ګوانتانامو په زندان کې د مشکوکو تروریستانو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو حال درکو. نور مسایل هم څېړو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم وړاندې کوو، خو تر هر څه مخته به اجمل انت د افغانستان او نړۍ خبرونه راواوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو نه د شکایتونو د اوریدو بهیر د څو نورو ورځو لپاره موږ کړه. د هلمند ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ پر روانو عملیاتو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. او ولسمشر باراک اوباما پرونو ویل چې په ګوانتانامو کې د تروریزم په شک اته څلوېښت تنه بندیان په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته به خوشي شي. پوره خبرونه مو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو نه د خلکو د شکایتونو د اوریدلو بهیر د دوو نورو ورځو لپاره هم وغځاوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داوود علي نجفي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پریکړه هغه مهال وشوه چې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د نورو شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره د دغه نیټې د غځولو غوښتنه وکړه. ټاکل شوې وه چې دغه نیټه نن پای ته ورسیږي، خو د شنبې تر ورځې پورې وس غځېدلې ده. د هلمند ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په روانو عملیاتو کې ولس ملکیان وژل شوي. د هلمند ولایتي شورا غړي حاجي سالم وردګ د ملکیانو د وژنې د تایید ترڅنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په وړاندې دغه عملیات د نادلي ولسوالۍ په مارجه سیمه کې لا هم روان دي. افغان او نړیوالو ځواکونو په دې عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا یو بل خبر لمخې د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو په سیمه کې د سړک د جوړونې د یو خصوصي شرکت په موټر دا ماین چاودنه شوې چې دوه تنه پکې ټپیان شوې دي. په هرات ولایت کې پرون یو خونځای تر جوړولو وروسته د کار اخیستلو لپاره چمتو شو. ویل شوې دي چې دغه خونځای د ایټالیا د ولایتي بیارغونې د ډلې لخوا جوړ شوی چې د 200,000 یورو پرې لګښت راغلی. د یو بل خبر لمخې وړم ورځ هم په دغه ولایت کې د افغان ترک په نوم د نجونو لپاره یوه لیسه جوړه شوې وه. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي په افغانستان کې د ښوونیزو چارو چرکتیا ته په پام سره وایي په کار ده چې د زده کړې بهیر په ښارونو او ولسوالۍ او دغه شان مرکزي او لرې پرتو ولایتونو کې یو شان پرمخ ولاړ شي. د کونړ ولایت په مرکز کې د سوداګرۍ د زده کړې د 215 ښوونکو لپاره یو ښوونیزه دوره پیل شوه. د کونړ ولایت د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ښوونیز پروګرام به 15 ورځې دوام وکړي. ویل شوي دي چې د پروګرام د نړۍ د خوراکي پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري صندوق لخوا جوړ شوی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټولنه کې د روغتیایي رضاکارانو فعالیتونه ګټور بللي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د وزارت مرستیالې ډاکټر نادر حیات برهانی پرون د رضاکارانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د روغتیا په برخه کې د دغه ډلې فعالیتونه ګټور وارسول. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په ګوانتانامو کې د تروریزم په شک اته څلوېښت تنه بندیان په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته به ورخوشي شي. په ملي آرشیف کې د وینا پر مهال د اوباما د ګوانتانامو 50 تنه بندیان داسې وګڼل چې په خوندي توګه نورو هیوادونو ته لېږدېدلی شي. اوباما وویل په دې 50 بندیانو کې داسې هم شته چې پر دوسیو یې مخکې له مخکې بیا کتنه شوې ده. اوباما دا وینا وروسته لاغه کوي چې د امریکا کانګرس د نوموړي هغه وختنه رد کړه چې د کانګرس څخه یې د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره د $30 میلیون تصویب غوښتی و. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو ته د بندیانو د انتقال پر خلاف هم کانګرس رای ورکړي. د کانګرس غړو ویلي که د ګوانتانامو د زندان له 240 بندیانو څخه یو هم امریکا ته انتقال شي نو که په زندان کې هم وي د امریکا امنیت ته ګواښ پېښولی شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن بیروت ته سفر کوي څو د لبنان حکومت ته د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن به د لبنان د ولسمشر مایکل سلیمان، صدر اعظم فواد سینورا او د دغه هیواد د پارلمان له ویان نبیه بهري سره وګوري. بایدن به همداراز د لبنان له پوځ سره د امریکا نوي مرستې هم اعلان کړي. بایدن د روانې اونۍ له پیل څخه د بالکان له یو شمېر هیوادونو بوسنیا، سربیا او کوسوو څخه هم لیدنه کړې او هلته سفرونه کړي. د ملګرو ملتونو میومنشي بان کی مون نن په داسې حال کې سریلانکا ته سفر کوي چې په دغه هیواد کې د وروستیو نښتو او جګړو له امله د پزرهاو داخلي بیځایه شو خلکو په اړه نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی بان کی مون به د سریلانکا له ولسمشر ماهندر راجا پاسکاو په کمپونو کې له بیځایه شو کورنیو سره وګوري. نوموړی وروسته له دې سریلانکا ته سفر کوي چې د هیواد په روانه اونۍ کې د بیلتون غوښتونکو تامل پرانګانو په خلاف په 25 کلنۍ جګړه کې خپل بری اعلان کړ. نړیوالې مرستندوی ټولنې شکایت کوي چې د شاوخوا 250,000 بېځایه شوو خلکو ته کافي مواد او لاسرسی نه لري چې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو بېځایه شوي. د اروپایي ټولنې او روسیې مشران نن د چین پولې ته نږدې د خبروسک په ښار کې خپلو کې ګوري او د روسیې ولسمشر لاده مخه د اروپایي کمیسیون د مشر یوس مانویل باروس او د چک د ولسمشر واتسلاو کلاوس سره چې هیواد د اروپایي ټولنې غیر رسمي شرطو په غاړه لري په یو غیر رسمي مخامنه کې ګډون کړي. د اروپایي ټولنې مشران او روسي چارواکي وایي دوی غواړي د یوکراین او روسیې له لارې د ګاسو د لیږد په برخه کې خپلې اړیکې سره ښې کړي. دا اړیکې تیر کال د روسیې او ګرجستان ترمنځ له جګړې وروسته ترنګلې شوې. په دې دوه ورځنیو خبرو اترو کې د اروپایي ټولنې نوې ختیځه ملګرتیا د نړیوال اقتصاد بحران د کابو کولو لپاره په روانو هلو ځلو خبرې او پر یو نوي کاري چوکاټ جوړجاړی شامل دي. او د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې دوی اوس هم پلان لري چې پولینډ ته پیټریوټ توغندي ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت پایاند آین کیلي وویل ولسمشر اوباما متحد دی چې د تیر کال د شوي امنیتي تړون برخې به پوره کوي. د اوباما ادارې ویلي وو چې دوی په پولینډ او چک جمهوریتونو کې د مزایلو د دفاعي سیستم د لګولو پر پروګرام بیا کتنه کوي. که څه هم د مزایلو د دفاع د ادارې مشر پاتریک اوریلی پرون د کانګرس په یوه استماعیه غونډه کې وویل چې حکومت د دې پروژې ملاتړ کړی دی.
د سهار ته بجې او پوره 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو د سهارنه یو خبرونه لړۍ اوري د دې سات په خبرونه کې د امریکا جمهور رئیس وایي د ګوانتانامو په زندان کې 8 څلوېښت مشکوک تروریستان نورو هیوادو ته د لیږدولو په تمه دي. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال په هرات کې د خپل هیواد د قونسلګرۍ د ډېر سر پرانستل کېدو خبر ورکړ. د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه ولایت د امنیت قومندان وایي
دولس نفر طالبان چې د هغې جملې نه 8 کسان خارجي طالبان دي او 3 داخلي دي هغه په قتل باندې رسېدلي دي.
د ننګرهار په دوو لرې پرتو ولسوالیو کوټ او مومندري کې د دوو ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ننګرهار د پوهنې مشر وایي
دا نیویو ښوونځیو د سږ کال دپاره د پوهنې ریاست پروژې منظورې کړې دي د هغې د پیل لړۍ ده.
د شمالي وزیرستان په جنډوله سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. نور موضوعات هم څېړو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام مه هېروئ. د خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. ولسمشر اوباما یو ور بیا ژمنه کړې چې د ګوانتانامو د زندان د بندولو پلان به سره له دې چې کانګرس یې لپاره د $80 میلیونو تصویبول رد کړل پر مخ یوسي. نوموړي د ملي امنیت په اړه په خپله پرونۍ وینا کې په دې اړه څرګندونې کړې چې غټکی اجمل اندروند کوي.
ولسمشر اوباما پرون په خپله وینا کې د ملي امنیت په برخه کې د خپلو ځینو پالیسیو دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو پلان پر مخ بي. کوم چې نوموړي د امریکا د ملي امنیت د کمزوري کېدو لامل وباله. اوباما یوه ورځ وروسته له دې په واشنگټن کې د ملي آرشیف په ودانۍ کې په دې اړه وینا کوله چې د امریکا کانګرس د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره د نوموړي حق وختنه رد کړه چې په کې له کانګرسه د $80 میلیونو د تصویب وختنه کړې وه. همدارنګه امریکا ته د ګوانتانامو د زندانیانو د لیک پر خلاف هم کانګرس رای ورکړي. اوباما چې په کومه ودانۍ کې وینا کوله هلته د امریکا د ډیموکراسۍ تر ټولو مهم اسناد ساتل شوي چې پکې د ساده اعلامیه د امریکا اساسي قانون او د حقونو پریکړه لیکم شامل دي. اوباما ټینګار وکړ چې د پالیسۍ به د همدې سندونو پر بنسټ پر ساده عدالت او درناوي ولاړ وي. موږ یو داسې ملت وو چې د شکنجو خونې متړلې د ظلم استبداد په ځای مو د قانون حاکمیت واکمن کړی. موږ هم داسې خلک یو او تروریستان تل په بې عدالتۍ بې نظمۍ او ورانۍ پسې دي. امریکا باید وښیي چې زموږ ارزښتونه او قانوني ادارې د یوې کرکجنې نظریې په مقایسه ډېرې ځواکمنې دي. اوباما د سختو تحقیقاتو او غیر قانوني زندانی کولو په اړه د پخانی ولسمشر جار دبليو بوش د ادارې پریکړې د بیړیا ورختای پریکړې وبللې چې راتلونکي ته د فکر پر ځای پر ویره ولاړوي. د بشري حقوقو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو او ډیموکراټانو یو شمېر غړو د ګوانتنامو د زندان د تړلو په اړه د ولسمشر اوباما پریکړه له خطره ډکه بللې، په ځانګړې توګه دا چې غواړي د اتیا او په شاوخوا کې بندیان د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال کړي. د ځینو په باور دا د امریکا امنیت ته خطر پیښولی شي. خو بارک اوباما پرون ویل داسې هیڅوک به خوشي نه کړي چې امریکا او د امریکا خلکو ته خطر پیښ کړي. د نوموړي په وینا د دې اداره د 240 بندیانو څخه د هر یو پر دوسیه په جلا جلا توګه غور کوي او د هر یو لپاره یو قانوني لار لټوي. د نوموړي په وینا پاتې بندیان د 5 کټګوریو څخه په یو کې راځي. یو ډله هغه دي چې د امریکا په محکمو کې په آزاد توګه د محاکمې کېدو حق ولري. بل ډله هغوی چې یوازې پټې پوځي محکمې به محاکمه کړي. درېمه ډله هغوی چې دوسیې خلاصې شوي او باید خوشې شي. څلورمه ډله هغوی دي چې دوسیې خلاصې دي او باید نورو هیوادونو ته واستول شي. او پنځمه ډله هغوی چې تحقیقات هم ترې نه کېږي خو خوشې کېدلی هم نه شي. د اوباما په وینا د پنځمې ډلې په اړه پریکړه ستونزمنه ده، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې د اوسامه بن لادن سره ارتباط مني او دا یې په روښانه توګه ویلي چې امریکایان به ووژني. اوباما وویل که چیرې وروستۍ وړه ډله په امریکا کې فدرالي زندانونو ته ولېږدول شي چې لا دمخه هم پکې د تروریزم مشکوک زندانیان شته، نو نه خو تښتېدلی شي او نه ملي امنیت ته ګواښ پېښولی شي. ولسمشر اوباما دا هم ومنله چې د دې مسلې لپاره اسانه د هواري لار نشته او باید اوباما همدارنګه وویل چې د ګوانتنامو د زندان د تړلو په برخه کې د کانګرس سره جوړجاړی سخت دی، خو ژمنه یې وکړه چې اداره به د کانګرس له غړو سره کار وکړي څو په یو داسې د هواري لار باندې سلا شي چې دا منلو وړ وي.
ولسمشر اوباما یو ځل بیا ژمنه وکړه چې سربېره په دې چې کانګرس د ګوانتنامو د زندان د بندولو لپاره د 80 میلیون ډالر د تصویبول رد کړي، خو د پلان لري چې دغه زندان وتړي. په دې اړه مو رپورټ واورید او تر یوې خبرتیا وروسته به هرات ته د امریکا د سفارت مرستیال د سفر حال درکړو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. که تاسو د افغانستان په 5 ولایتونو کې د ازادي راډیو اورئ نو څپه یې لزان سره یاداشت کړئ چې د ازادي راډیو په 5 مهمو ولایتونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 100.5 څپه اورېدل کېږي. د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال هرات ته سفر وکړ او په دې ولایت کې په یوې خبري غونډه کې په نږدې راتلونکي کې د خپل هیواد د قونسلګرۍ د جوړېدو خبر ورکړ. له هرات زموږ خبريال رپورټ راکوي.
کابل کې د امریکا مرستیال سفیر چاردونی هرات کې د اختیار الدین لرغونی کلا د بیا رغونې کار څخه د لیدو په مهال خبريالانو سره په خبرو کې د هرات د امنیتي وضعیت او ښار کې د بیا رغونې بهیر ستاینه وکړه. د خبرو په دوام لاندې راتلونکي کې دلته د امریکا د قونسلګرۍ د پرانستلو وویل.
And regarding the consulate, I'm glad you asked. It is well known that
غرب زون کې د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو شتون او امنیت څخه تاسو ټول خبر یاست. په همدې غرض غرب او شمال د افغانستان کې امریکا قونسلګری جوړوي څو خلکو ته وخیو چې دلته امنیت دی او په دغه ډول به سوداګر پانګه چونی موقع عمومي د کرنې او مالداري برخه کې به بیا رغونې پروژې پلي کولو ته زمینه برابره شي. او په دې سربېره د غدوارو هیوادونو امریکا او افغانستان روابطو کې بلا پیاوړتیا راشي. امریکا اوس هرات کې د ارګیا قلعه اختیار الدین په شمول د درې لرغونو ودانیو درغونې کار پیل کړی دی چې د هرات د ارګ مالي لګښتې 150,000 امریکایي ډالره یاد شو. ښاغلي دوني وویل دغه کار یوه موخه دا ده چې دلته د یونسکو فرهنګي ټولنه وهڅول شي څو هرات د نړیواله فرهنګي میراث برخه وپیژني. په همدغه خبري غونډه کې ریچاردونی دی وی پښتنې خبرګون کې د فراولت بالا بلوکول سوالي د ملکی وګړو پمړي نه پخوا بدی دی په خپل په واسطه والا طالبانو واچوله چې دغه په وینا تل ملکی وګړو د انساني سفر استفاده کوي. خو طالب وین قاری محمد یوسف احمدی هلته د خپل سړی حضور د بمباری په محل ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې رد کړ. د امریکا د مرستیال سفیر دا خبره چې هرات کې به قونسلګری پرانیزي په اړوند مې د هرات والی احمد یوسف نورستانی څخه وپوښتل. وی ویل
قونسلګری کارم ډېر په چټکۍ سره روان دی، هیله ده چې دوی یو څو ځایونه هم لیدلی دي د کرایې دپاره یا واخلي. نو هیله ده چې په دې دوه درې میاشتو کې د امریکې قونسلګری دلته فعال شي. امید لرو، موږ هم ډېر ډېر د تلاش کوو چې دا حتمه چې زر کېږي فعال شي.
د چاردونی سره د هغه میرمن هم د سفر ملګری و د ادرس کند د پولیسو مرکز د درې سوه پولیسو د فراغت پروګرام کې ګډون وکړ.
د ازادي راډیو د په غزنی کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د امنیتي پیښو په اړه زموږ خبریال له سیمې راپور ورکوي.
دا عملیات غزنی د ګیلان د ولسوالۍ په مریانو کې ائتلاف ځواکونو ترسره کړي دي. د دې ولایت امنیه قمندان خیالباز شیرزوی وایي چې وسلوال طالبان په یو کور کې راټول شوي وو چې د ده په خبره د ائتلاف ځانګړو ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. شیرزوی پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې اولس نفر طالبان چې د هغې جملې نه اته کسان خارجي طالبان دي او درې داخلي دي. دا په قتل باندې رسېدلی دي او ځوان اثر دې دوی چې یو افغانای دی او خارجای دی د ائتلافي قواوو لخوا نن نیول شوي دي. او همچنان د اوس ما ته د سپي راپور راورسېدلو چې په هماغه منطقې کې پنځه مړي نور هم چې یو د نویګې ولسوالۍ دی او څلور نور خپله د هماغه د ګیلان د ولسوالۍ دي پیدا شوي دي چې جمله شپاړس مړي کېږي. په دې بېګا پېړۍ کې شپاړس کسان وژل شوي دي او ځوان اثر نیول شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې په دې عملیاتو کې د دوی یوازې دوه وسلوال ملګري وشل سوي او بل تن ژوبل سوی ده. نوموړی وایي چې یو کلیوال ائتلاف ځواکونو له ځانه سره وړی ده. له بله پلوه نن د دې ولایت په خوږیاڼو او اندړو ولسوالیو کې پر پولیسو دوې چاودنې سوي دي. امنیه قمندان وایي چې یوازې یو سرتیری پکښې ژوبل ده، خو زبیح الله مجاهد وایي چې اووه سرتیري یې وژلي دي.
پر امنیتي مسایلو درته له پکتیا ولایت څخه رپورټ لرو. د پکتیا ولایت څمکنیو په ولسوالۍ کې د کمپاین د سرحدي ځواکونو او دولت پلوه ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ ولسوال سعادت خان وایي نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې د ځایي اوسیدونکو لخوا د څوځلې خبردارۍ سره سره د ائتلافي قواوو سره د افغان مرستندویو ځواکونو یو شمېر وسلوالو سرتېرو چې ملکي لباس یې اغوستی و د سیمې د کلتور او عناناتو برخلاف او د وسلې په زور د ولسوالۍ د ستر کلي په سیمه کې د استوګنې کورونو ته نږدې د اوبو په ډنډ کې د لمبېدو هڅه وکړه. د ول په دې نښته کې د کمپاین ځواکونو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي او دغه راز د مقابل لوري څخه هم تر څلورو زیات کسان ژوبل شوي دي. که هم چې موږ څو ځلې هڅه وکړه تر څو په څمکنیو کې د افغان مرستندوی ځواکونو له مسؤلینو سره تماس ټینګ او د پیښې د جزیاتو د څرنګوالي په هکله د هغوی نظر هم ترلاسه کړو، خو په دې هڅو کې بریالي نه شو. ولسوال سعادت خان وایي دوی جدي هڅې پیل کړې تر څو د سیمې په دود د قومي مشرانو او سپین ږیرو د جرګو او خبرو اترو د لارې دې موضوع ته د حل مناسبه لاره پیدا کړي. د بلې خوا په ولسي جرګه کې پکتیا استازو هم پر ملکي وګړو د افغان د سرحدي سرتېرو وروستۍ برید په کلکه وغنده او له محلي چارواکو څخه یې وغوښتل تر څو دا مسله په جدي توګه وڅېړي او عاملین یې په سخته قانوني سزا ورسوي. په دې لړ کې په ولسي جرګه کې د پکتیا منتخب استازي داوود ځاځي د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل: څمکنیو په ولسوالۍ کې دا وروستۍ پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا تېره ورځ د دې ولایت د زرمت ولسوالۍ د کولرګو په سیمه کې یو ملکي وګړی د ائتلاف د هوایي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی دی، چې دا مهال د ولید ویاند روح الله سمن په وینا په خوست کې میشت د ائتلافي ځواکونو په روغتون کې تر درمانل لاندې دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ بدل شوی دی.
زیری درکو چې ازادي راډیو په پاستلیر انتظار ډیر ژر خپل ویب پاڼه www.azadiradio.com په ډیر ښکلی ډیزاین له تازه معلوماتو، تصویرونو او ژغونو سره خپره کړي. www.azadiradio.com
درنو دوستانو و موریدل چې د ازادي راډیو په پاڼه ډیر زر ستاسو خدمت ته پرانستل کیږي. تاسو کولی شئ چې دغه پاڼه تر دې وروسته وګورئ. پر کورنۍ موضوعاتو د تر رپورټونه در اورو. د پنځشنبې پر ورځ نګرهار د کوټه مومندري په ولسوالیو کې د دوو بابو ښوونځیو د بنسټ ډبره ایښودل شوې. له نګرهار پرې راپور لرو.
د نګرهار د پوهنې ریاست په دوو ختیځو ولسوالیو مومندره او کوټ کې د دوو بابو ښوونځیو د ودانېدو د کار په پیلېدو د نوي بابو ښوونځیو د جوړونې لړۍ پیل کړه. د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزي ویل دوی به پراتلون کې یو میاشت کې د پیارټي او نورو مرستندوی موسسو په مرسته نوي بابو ښوونځي جوړ کړي چې پیلې له دغه دوو ښوونځیو نه وشو. د ویل
نن مو د دوو ښوونځیو د بنسټ ډبرې کېښودی چې یو د کوټ پولیسوالۍ کې او بلې هم د مومندري پولیسوالۍ کې چې دغه دواړه ښوونځیو باندې د یو لکو او نوي وزرو امریکای ډالرو لګښت راځي. سرین سفتي ادارې لخوا به تمویلېږي او ورپکې به د 4000 او 5000 په شاوخوا کې زده کوونکو د سرپرستون ځال کېږي. دا د هغو نویو ښوونځیو چې د 6 کال دپاره د پوهنې ریاست پروژې منظوري کړې دي د هغې د پیل لړۍ ده چې نن په همدغو دوو ښوونځیو سره پیل شوه.
د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ زده کوونکي خوشحاله وو چې ښوونځی ورته جوړېږي، خو دوی درسي وسایلو ته هم پاملرنه غوښته.
زما نوم ګل احمد دی او د مومندري ولسوالۍ اوسېدونکی ګیم، او دا چې موږ ته د مکتب د بنسټ دی کې خودل شو زیاده باندې خوشاله پدې اله چې موږ سنور کارونه موږ ته وشي او پدې आवाज بسنه ونه کې باید موږ ته قلمونه راوړي، خصوصونه راوړي، کتابچې راوړي. دا خار کې خرګ بخ قلمونه خط کوي او بس موږ په قلمونه خط نه کوم وای چې موږ خط خراب دی. او بل خار کې مکتبونه کې کمپیوټر یې ورکل شوی دی، باید چې موږ دم کمپیوټر یې راکړي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس وای که د دوی لخوا په نظر کې نیول شوی نوی بابا ښوونځي جوړ شي د سرپناه ستونزه به تر ډیره حل شي. د پوهنې رئیس وای
خو د پوهنې ریاست ترجیح هم هغه ولسوالۍ ته چې سرحدي ولسوالۍ دي او لرې پرتې دي، له کلونو کلونو راپدې خوا ورته ښوونیز خدمات نه ورسېدلي، او د دوو کلو راپدې خوا باندې د هېواد ولسمشر لخوا ورته ځانګړي پروګرامونه او پروژې وي چې دا به هم د همغو پروګرامونو دوام وي ترڅو په دې ولسوالۍ کې د معرف ستونزه په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکو ویل په همدې ورځې څلوېښت بابا نورو ښوونځیو ته د ساینسي لابراتوارونو وسایل ور وویشل چې د هر ښوونځي په دغه وسایلو 4000 امریکایي ډالره مصرف شوي او دا به د پوهنې په کیفي پیاوړتیا مثبت اغېز وخندي.
د ننګرهار په ننګرهار کې مو د بیا رغونې د چارو په اړه واورېدل. پکتیکا څخه هم زموږ خبریال د بیا رغونې په اړه رپورټ لري.
د لملي ځل لپاره د پکتیکا مرکز د شرنې په خار کې د کوچیانو د عمومي مدیریت لپاره چې د کوچیانو د چارو د سمون او د غوې د ستونزو د حل دنده په غاړه لري، د نوي ودانۍ د جوړېدو عملی چارې پیل شوې. د پکتیکا د ولی وان حمید الله زواک وایي کته هم چې 3 کاله په خوا د کوچیانو عمومي مدیریت ته د ولایت په اداري تشکیل کې ځای ورکړ شوی وو، خو د ملي امکاناتو د نشټوالي په وجه نوموړي ادارې تر اوسه کومه ځانګړي ودانۍ نه درلوده او کارکوونکي به د نابللو میلمنو په څیر کله یو ځای او کله بل ځای خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دول خو په دې وروستیو کې د ولایت د مشرتابه د هلو ځلو په پایله کې د نوموړي مدیریت کارکوونکو ته د نوې ودانۍ د جوړېدو لپاره د دولت د انکشافي بودیجې څخه 6.5 میلیونه افغانۍ منظوري شوي دي، او تېره ورځ د کوچیانو د عمومي مدیریت د دفتري خونو د جوړېدو لپاره په 3 جریبه دولتي ځمکه کې د یوې نوی او اسری ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودل شو. ځواکول د غنۍ ودانۍ به د 4 میاشتو مودې په دننه کې بشپړ او عملا به د کوچیانو مدیریت ته وسپارل شي.
مدیریت
په پکتیکا کې د کوچیانو عمومي مدیر اجی اختر محمد هم د دې نوې ودانۍ پر جوړېدو زیات خوشاله ښکاری او دا کار یو نیک اقدام ګڼي. د دې تلیفون د لیک د لارې ازادې رادیو ته ول کوچیان په پکتیکا کې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې په وینا په خوا باندې کوچیانو ستونزې او شکایتونه د دولت جګپولو چارواکو ته نه ورسېدل، خو د دې نوې مدیریت په فعالیتو سره به د کوچیانو د شته ستونزو د اوارې په برخه کې جدي اقدامات کیږي او همدا اداره دنده لري چې له مرکزي دولت سره د کوچیانو شته ستونزې مطرح او د حل لپاره یې لازمې لارې چارې ولټوي. دا پکتیکا محلي چارواکي په دې ولایت کې د کوچیانو د اقتصادي او نورو ټولنیزو چارو په برخو کې د شته ستونزو پخلی کوي، خو دوی وایي د کوچیانو د میشتېدو د ستونزې حل د دې ولایت د چارواکو له صلاحیت څخه بهر خبره ده. د دوی په وینا مرکزي دولت باید د افغانستان د نورو اتباعو په څیر د کوچیانو د میشتېدو پر مسالې باندې هم جدي غور وکړي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د کوچیانو د دایمي میشتېدو اوسنۍ شته ستونزې ته د حل مناسبه لاره پیدا کړي.
دا ازادي راډیو دا اوس هم سیمیز ریپورټونه راخلو. د پنځشنبې نه وخته جنوبي وزیرستان ته نږدې د ډیری اسماعیل خان په جندوله سیمه کې د وی چودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه یا ژوبل شوي دي. زموږ خبریال د پیښې نور حال راکوي.
تیر ماښام نه وخته په نیمه قبایلي سیمه جندوله کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د یو کلا سره په څنګ کې یو ځان وژن کې خپل لبارود او ډک موټر و جنګاو چې له امله یو پیاوړی چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. ځینې سرچینې د تلفاتو شمیره تر دې لوړه ښیي. د پیښې ځای ته نږدې په ډیره اسماعیل خان کې یو خپلواک خبریال سیلاب مسعود په دې اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل.
د جنوبي وزیرستان سره لګېدلې اف آر علاقه جندولا چې په ټیم شه بیٹانی کا بیل مشته دي. دولته د ځانی مرګا یو حمله وشوله چې د کیمې په نتیجه شه ټول وته کسان مړه او
د ډیر اسماعیل خان د روختون ډاکټران وای د پیخي پټپیانو قربانیانو کې د فوز ترتیری او ولسی خلک هم شامل دي. د 14 په سیمه کې د طالبانو د پاکستانی غورزنګ د مشر بیت الله مسعود مخالف اډلاستوګ نه لري چې مشرې د قاری زین الدین په غاړه ده. دغه ویان طوفان مسعود د ازادي رادیو ته ویل حمله کوونکي له بارودو ډک لارې د دوی خوا ته روانه کړې و چې دوی ور باندې ډزې وکړي او ځان وژن کې ځان والو زولو. یو امنیتی مامور احمد پراچاو ویل چې ځان مرګ د جنوبي وزیرستان نه په لارې کې جندوله ترغلو او د حمله وروسته داغه د بدن پاتې غړي موندل شوې دي. په دې پیښه کې شل دوکانونه هم زیانمن شوې دي.
جنوبي وزیرستان ته نږدې په ډیرې اسماعیل خان جندوله سیمه کې مو د وی چودنې واوریدل. سره له دې چې ویل کېږي پر وسلوالو باندې په افغانستان کې تر فشار راتلو وروسته پاکستان د دوغو ډلو او د دوی د محبوبیت لپاره ښه کار و، خو اوس داسې نه ده او لوبه بدله شوې ده. د نړیوالو اژانسونو له تبصرو داسې څرګندېږي چې وسلوالو طالبانو چې اسلام او جهاد یې د خلکو او عوامو په وړاندې ځان ته سپر ګرځولی وو په پاکستان کې هم خپل محبوبیت ورو ورو له لاسه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې شهید راپور ده.
له مودې راهیسې د پاکستان شمال لویدیځ سوات او شاوخوا ولسوالیو کې د نړیوالو په ملاتړ د القاعده وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د سوات یو کوچنی کلی چې کالام نومیږي 500 اوسیدونکي لري. د دې سیمې د خروالې مرستیال شمشاد حقایي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 500 طالبانو غوښتل چې دې سیمې ته وردن نشي، خو د سیمې خلکو وسلې پورته کړې او د دوی پر ضد یې تر هغه پورې مبارزه وکړه چې دوی له سیمې وتښتول. د دې سیمې یو اوسیدونکی چې دوه زامن یې د سوات په جګړه کې لادره کړي له ازادي رادیو سره په مرکه کې وایي د نور له طالبانو نه کرکه لري او هیڅ کله به هم د غډلو ته په خسترګه ونه ګوري.
زما خو جنگونو طالبان دي، ملک دشمنه نصر را پیدا شوی دی او کافر دي، زور ته کافر وهمه چې یو سره د قبر نه راوباسي او بیا غم حالات سر دې کټکی او بیا غا الٹا وی زنده دا په کومه مسلمانې کې شوې دي. ته د قبر نه مې راوباسي او بیا غا الٹا وی زنده او غا لاله د مسلمان کار نه دي، دا د مولا کار نه دي، زه دغه ته مسلمان نشم مله. خپل ورځې چې دنو په سبزې منډې چوک کې شپږ کسان غریبانان په دیړې پسې راووتو او هغه په سر وښتو او په غزه کې پراته په ولنې کړپې کې پښې نو دا د مسلمان کار دی.
د خلکو په دې مقاومت کې اته وسلوال نیول شوی هم دي. د سوات له دری څخه چې ویل کېږي په وړي کې ښکلې هوا لري او د لیدو لپاره ډلې ډلې سیلانیان راځي، دا وخت نږدې 2 میلیونه خلک وتلي او په کمپونه کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي که څه هم په سوات کې د وروستیو عملیاتو له امله ډېر خلک بې ځای شوي، خو دوی توانېدلي چې په دې عملیاتو کې له زرو څخه زیات وسلوال مخالفین ووژني. دوی وایي په کالام کې له وسلوالو سره د سیمه ییزو مقاومت د دوی عملیاتو ته نور هم قوت بخښلی دی. اسوسییټډ پریس وایي پاکستانی چارواکو په دې اړه چې دغه عملیات به کله پای ته ورسیږي کوم اټکل نه دی کړی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی بې ځای شویو سره د بشري مرستو په لړ کې د 110 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته اعلان کړې ده.
زیری درکو چې ازادي راډیو په پسته ډیر انتظار ډیر ژر خپل ویب پاڼه www.azadiradio.com په ډېر ښکلي ډیزاین له تازه معلوماتو، تصویرونو او غږونو سره خپره کړي. www.azadiradio.com
زمونږ غږ آزادي رادیو اورید. سهار 8:10 دی له اجمل انڅخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د هلمند ولایت ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د نادلي ولسوالۍ پر روانو عملیاتو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو نه د شکایتونو د اوریدلو بهیر د څو نورو ورځو لپاره هم اوږد کړ. ولسمشر باراک اوباما پرون ویل چې په ګوانتانامو کې د تروریزم په شکایت سره ویښتنه بندیان په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته به خوشی شي. د امریکا ولسمشر مرسیال جو بایدن نن بیروت ته سفر کوي. د لبنان حکومت ته د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په داسې حال کې سرنکا ته سفر کوي چې په دغه هیواد کې د وروستیو نښتو له امله په زرهاو خلک بې ځایه شوي دي. د اروپای ټولنې او روسیې مشان نن د چین پولې ته نږدې د خبروسک په ښار کې خپلو کې ګوري. د روسیې ولسمشر لا دمخه د اروپایي کمیسیون د مشر او د چک د جمهوریت له ولسمشر سره کتلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې دوی اوس هم پلان لري چې پولینډ ته پیټریوټ توغندي ورکړي.
د ازادۍ رادیو اوري اوس هم د ازادۍ په سپو کې پروګرام اوري. د خبرونه پرون په مستقیم ډول خبره شوې او اوسې تکرار خبرېږي. په دې هیله چې سټډیو ته له ټلیفون کولو ډډه وکړئ.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې د امواج آزادی خبرونه درنو وريدونکو. السلام علیکم. د افغانانو د سوکاله یو خوخي په هلي ستاسو د دېونه خبرونه پیل شو. زه جنا خالق او زه زریف نظر ستاسو قربایو. دوستانو، انتخابات په مجموع کې د خلکو او ولس د آزاد ارادې مظهر او د هیلو د عملی کېدو لپاره مناسب فرصت وي. د شفاف او عادلانه او آزادو انتخاباتو په نتیجه کې د ټولنې خیرخواز، لسواندي، صادق، ملي ګټو او ملت ته وفادار کسان د قدرت په څوکۍ ټاکل کیږي. د نظام په مشروعیت کې د قانون حاکمیت ټینګیږي او د ټولنې خلک د امنیت، سولې او قانون په فضا کې ژوند کوي. سعادت، پرمختګ او سوکالي په برخه کیږي. خو دا ټول کارونه په هغه صورت کې ممکن وي چې په ټولنه کې د قانون فرهنګ حاکم وي او خلک په شعوري ډول د ملي وحدت پرانا کې د خپل ملت او هیواد ګټې په هر څه مقدمه وبولي. په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو، د خلکو د ټیټې تعلیمي سطحې او ملي شیرازي د خرابېدو له وجې د قانون په ځای په ټولنه کې د ټوپک او تشدد فرهنګ حاکم شوی او بدلوني رښتینې زعامت او ملي حشر ته اړتیا لري. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات را نږدې کیدونکې دي او تر اوسه 340 احتمالي کاندیدان راجستر او ثبت شوي دي. یو شمېر نور مهم یا احتمالي مخکخ کاندیدان له خپل تصمیم نه مصرف شوي او زیاتې پښتنې نهاله پریخري. د افغانستان په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کې د جمهوری ریاست او مشرتابه چارې اسانه هم نه دي. پوره جدیت، قوي اداره، شفافیت، له تفکیک پرته په ټولو اتباعو د قانون عملي کول د بری راز دی. خو سازشونه دوه مخی او کمزور اداره نه یوازې دا چې د مشر یا زعامت ناکامی ده، بلکې ملت هم له سترو مصیبتونو سره مخامخ کیږي. دا چې افغانان به د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې په کومو معیارونو کاندیدانو ته رای ورکړي، خلک تر کومه حده د شخصي، سمتي، تنظیمي، قومي او ژبنیو ملاحظاتو په ځای د کاندیدانو اهلیت، صداقت او ملت ته وفاداري په نظر کې نیسي. دا او نورې پوښتنې به له محترمه میلمنو سره په خبرو او ستاسو دوستانو په ټلیفونونو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې د خپرونې محترم میلمانه دي د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد ښاغلی سید مسعود، په ولسی جرګې کې وکیله محترمه ملالۍ شینواری، او دغه راز د خپرونې په دوهمه برخه کې به د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ښاغلی علي احمد جلالي هم د ټلیفون په لیکه زموږ میلموي.
بله، ما به نوبه خود به محترم میهمانای عزیز ما سلام و احترامات تقدیم میکنم و همچنان خدمت شنوندگان عزیز ما. خب سوال اول به آقای مسعود.
بله استاد محترم.
استاد محترم، به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ توقعات شما از انتخابات یا توقعات مردم از انتخابات ریاست جمهوری عنوان صحبت امروز برنامه در امواج آزادی می باشه استاد، بفرمایید.
قربان شما. سلام به شما، بسم الله الرحمن الرحیم و سلام بر تمام شنونده های شما. تشکر از رادیوی آزادی که بعد از بسیار وقت ششتم و میخوایم بحث بکنیم. خدمت شما عرض شود که ما قدم به دروازه های دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گذاشتیم، در حالی که ما انتخابات اول را گذشتاندیم. با وجودی که انتخابات اول در حقیقت نوع کاسی های داشت، ولی باز هم یک نوع حرکت و یک پلی بود به سوی دموکراسی و نمود دموکراسی که افغانستان بسیار خوب او را گذشتاندن و شما دیدین که مردم بسیار با اشتیاق تمام در انتخابات شرکت کردن و در حقیقت توقعات زیاد هم داشتم. فکر میکردم که همه چیز روبراست، برای اینکه من فکر میکنم که سه سال اول که دولت که ما داریم در سه سال اول دارای موفقیت‌های فراوان است، خلاف از اینکه در چهار سال بعدی. ولی حال ما او توقعات در حقیقت توقعات نیست، در حقیقت با همچنان اون شرایط هم شرایط سهل و ساده‌ای که در چند سال پیش بود وجود نداره. و شما میفهمین که چند سال پیشتر در انتخابات اول ما بسیار سهل و ساده در تمامی که کاریجات بدون کدام ترس و بدون که حراسه و بدون کدام معذلی امنیتی داخل کار شدیم و حتی اپوزیسیون و مخالفین هم حتی یک فایده هم انجام ندادن و در حقیقت یک انتخابات بسیار آرام بود که در سطح منطقه بی‌نظیر بود. ولی حال ما در حقیقت یک چالش بسیار بزرگ داریم که مسئله امنیت است و جانب دیگر شما اگر توجه کرده باشین ما آدم‌های را باید داشته باشیم که در حقیقت بتونن ما را از این چالش‌های امنیتی، چالش‌های اقتصادی و چالش‌های سیاسی که متأسفانه در یک سال در بخصوص 4 سال بعدی دامنگیر ما شد بیرون کنه. او در حقیقت اگر شما توجه کرده باشین مردم افغانستان حال حتی سرامی هم فکر زیاد نمی‌کنن، به خاطر اینکه فکر میکنم که این موضوعات موضوع یک قدرت دیگه است یا شاید هم نیروهای خارجی کسی را تعیین کنن یا بازی‌های بزرگی باشه که بالای ما انجام بشه. ولی به هر صورتش انتخابات یک نوع نمود و نمایشی از دموکراسی است. ما آرزو دارم که مردم ما بتونن حداقل نمود خود نشان بدن و انتخاب بکنن کسی را که یک مدیریت درست داشته باشه. قربان شما.
مننه، تشکر صاحب. ملاله جان استلمه شی یوزل بیا، ستاسو په نظر د خلکو توقعات بڅی د انتخاباتو نو نور مسائل که ستاسو په نظر مهم وي مهرباني وکړئ په دوه دقیقو کې.
د لوی خدای په نامه تاسو د هم ستړي مشه ایز ما سلامونه د آزادۍ د چپور لارې د افغانستان ټول هغه وګړو ته چې زما غوري خدای دې کچې ورسیږي. زما هیله منتیا دا ده چې یو وار بیا موږ افغانان خپل افغانیت خو ټول ټاکنو کې لکه څنګه چې خای ګډون کړو، ولو چې ډېرې بد تبلیغات هم روان دي او په دې په ځای چې د افغانستان خلک تشویق کړو چې لاړ شي کونو د رایو صندوقونو ته خپل رای استعمال کا. د دې په ځای چې په تلویزیونونو کې ګورم چې د یو سره ټول لګی دي چې انتخابات به شفاف نه وي، انتخابات به ښه نه وي، انتخابات به داسې، انتخابات په ورځ به بې امني. خو راځئ چې الله پاک ته هیله وکړو او د هغه نه دا وغواړو چې موږ سره په دې کار کې مرسته وکړي، ځکه دا د الله پاک امانت دی او موږ باید په ښه توګه د هغې نه کار واخلو. زه هیله من یم چې زما افغانان ورونه او خویندې چې ډارن نه دي، هغوی د رایو صندوقونو ته لاړ شي او څوک یې چې خوښوي او په چا باندې چې باور لري هم هغوی ته خپلې رایې ورکړي.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. پلواک صاحب
سلامونه تاسې ته او ګران میلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني پلواک صاحب.
زه د میلمنو څخه دا پوښتنه کوم چې دغه انتخابات خو چې د خلکو اراده کې تمثیل نشي، هغه څه ګټه کوي. زما مطلب دا دی چې اوس په شپاړس ولایتو کې ولسوالۍ د پوستو حیثیت لري، هغلته د شګو په بودجه دي او هغلته څوک د انتخاباتو کارتونه چا نه اخیستي نه څوک ورتلی شي. د مثال په ډول زه به یو مثال درته ووایم، د سابقه انتخاباتو د ولسي جرګې د مثال په ډول د وردګو میدان ولایت کې دوه ولسوالۍ د هزاره نشینو دي او اووه ولسوالۍ د پښتنو دي. د وردګو ولایت ته یې 15 نمایندګان د ولسي جرګې ورکړي وو، 10 هم د وردګو ولایت وو چې په هغې کې اوس درې نفره د هزاره نشینو راغل ولسي جرګې ته او د اووه
ولسوالۍ
دوه نمایندګان ورغلل.
خپلواک صاحب، دا نو د چا ګناه ده؟
د وردګو د ولایت د خلکو نمائندگی هغه ته تمثیل نشوه.
تاسو ویل چې انتخابات ته شرایط اماده نه دي یا د خلکو اراده نه تمثیلیږي، نو دا خو په خلکو پورې اړه لري چې خپل اراده تمثیل کړي. ولې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي؟ نو په انتخاباتو کې چې برخه وانه اخلي، چې هر څوک بیرغ به سبا شکایت نه کوي، نو نه دا خو ګوره
داسې حکومت هلته تسلط نه لري.
خدای وستون زده سید دغه ملمانه په خبري وکړه، تشکر.
مطلب دا دی چې همدا کومه مسلې ته حل دا دی چې دا لوی جرګه وغوښته شي.
پرې بل ټلیفون هم نه. مهرباني.
السلام علیکم. تنها هم دستم بولم.
مهرباني ته حسن.
لوزي صاحب تاسو محترم ملمانه په نام
الله. وعليكم السلام.
خبر چې انتخابات ول لوزي صاحب زبودین ملګر ته یاد کوم چې تاسو بولم کې دا اوسم کومي مشر دی دی او کاندید په دغه باندې تبلیغات کوي، البته موږ یې خپل څنګه کار کوي اوس ما درا کړی دی او زه خپل کز ما څنګه مواري وکي زما د سر مثال یاد ما زه خپل ورزم هر ځای چې څوک غواړي زه دا ثبوت وړاندې کوم. دا به څنګه انتخابات وشي او څنګه به شفافې ده انتخابات؟ تقریبا اوس هم څومره لال کې انتخابات کې مسن اعلان کړی دی چې میاشت مخکې د بنسدې اوس څومره لال میاشت مخکې له
ورور جان د څه چل؟ یعنی مطلب یو خدای د چستونزه په دې پروسه کې په عملی کې مشکلات دي او شفاف نه دستاسي مطلب دسی دی، ولی په مجموع کې د نه تاسو په دې نظر سره چې انتخابات باید وشي که څنګه؟
انتخابات باید وشي، انتخابات باید داسې وشي او سره نوم باید نه واخم. شفاف د څل څه شو شفاف په څه کې یو پیسه هم چې ورته ما تاسو ولې لاس کا سمه و ما تر کړی د څه مره سوال دي ورته ګوت په دغه د څل فارم د څل ګریس مو ګوت په ګریس وړه کې بیا چې ګوت سره بټرا وکړي د پری بل ځای برابر کې بل ځای برابر کې چې نو په لړی یو په پد ګریس ورته وړه کې دا ګر او بل د خپل د کیمپ لري دا خپل دي چې په اورز راي استعماله انتخابات په اورز د خپل کیمپ لري د مکتب دی د اکثریت او خانه ده پر دغه ځکه به تقریبا دغه څلور زره پنځه زره کور دا د خپل راغواړي بدل کې نه دی دی نیول سوالي ته دی دی بل دا یو کاندید دی دا د دوه کوم ځوار کوم نه هغه چم کې ځوار زه دا وم ار څوک ما غواړي زما مواري کې زه په ار ځ ما غواړي فار مو
کوم چې کور ودان
شکر
پر نظر کې ورکړه.
بله خب زیاتر امروز ما موضوع ما مسئله پروسه یا تکنیک انتخابات نیست، از زیادتر انعکاس توقعات مردم، آرزوی مردم است. خب استاد محترم، میبینین شکایت ها را روی مسئله امی عملی انتخابات و مشکلات است. خب این موضوع بحث ما نیست، متا زیادتر تا جایی که ما موضوعات تعقیب میکنیم در بین مردم در مورد انتخابات، کسایی که باید رئیس جمهور شوه سر از او زیاد صحبت میشه، مخصوصا زدبندها که میگن در بین کسایی که کاندید هستن، اینا هم در پشت پرده تا در تلویزیون ها اینا هم بعضی حرفا را میزنن که جرامت های باشه. شما که در پانتون هستین استاد محترم، با جوان ها صحبت میکنین، اونا چی برداشت دارن؟ اونا حقیقتا باور دارن که نفر مورد دلخواهشان انتخاب شوه یا نه؟ استاد
قربان شما، ما خدمت شما عرض شوه که عمدتا اونا دو نظر اساسی دارن. یکی که باید حتما انتخابات صورت بگیره.
بله.
به معنی ازی که در گذشته ها شما توجه که باشین، گذشته های بسیار نزدیک دو سه ماه پیشتر بسیار تلاش صورت گرفت تا انتخابات صورت نگیره و لوی جرگه صورت بگیره و بازم انتخابات به تعویق بیفته و در حقیقت اینمی حرکت دموکراسی که ما در حقیقت بسیار نوپا است و در حقیقت خام است، اون به پختگی خود نرسیده، در حقیقت نشه نمایش داده شود و در حقیقت تمام کوشش های او جنبش های صلح دموکراسی که در سطح ملی و سطح بین المللی کار میکنن از بین بره. و از جانب دیگه دوستای ما که هستن، اونا میگن شفافیت و دیگه پای در خط تکنیک از دوست که حال انتخابات خوب باید تایید بکنیم، بعد از اینکه آیا شفافیت داره نداره، بعد از اون مسئله گناه مطرح میشه که گناهکار بوده یا آدم فریبکار است و دیگه پا است. ولی در مجموع بچهای ما، مسئولین و پوانتونیای ما و دانشگاهی‌ها قسم میگن که انتخابات باید صورت بگیره، بعد از اینکه انتخابات حق اساسی ما است، یکی از حق حقوق افراد از این افراد نمی است که باید یا خود نامزد بسازه یا کسی نامزد بسازه یا بره به کسی رأی بده. و جانب دیگه اونا میگن که اگر انتخابات صورت بگیره و انتخابات که باید صورت بگیره، تلاش صورت بگیره تا مکانیزم و طرز العمل های درست را ایجاد بکنن که این طرز العمل ها بتونن مردم افغانستان حق بده تا نامزد خود به صورت درست بدون راست به وجود بره. در حقیقت امنیت احساسی است در پلوی امنیت فیزیکی، معنای گپی است که پوانتونیا و دانشگاهی ها به این عقیده هستند که ما در دوران انتخابات یک ضرورت داریم به یک امنیت فیزیکی و در پلوی زو امنیت احساسی، یعنی کسی احساس بکنه و که ما ترس نداشته باشه و دلاره نداشته باشه از انتخابش و از رفتنش به صندوق ها. این قانون ایجاد میکنه و طرز العمل های درست ایجاد میکنه که شرایط ایمنی انتخابات است. شرایط فیزیکی توسط توپ، طیاره و تانک و عسكر و دیگه صورت میگیره که ان شاء الله در افغانستان هم قوات های خارجی وجود داره و هم در حقیقت قوات های داخلی، و اونا تصمیم هم گرفتن که انتخابات میکنن چی کس بخواد چی کس نخواد. اینال اگر مردم افغانستان خودش میخواد که خوب انتخابات شوه، اگر میخواین که آدم درست انتخاب بکنن، بین در صد پشت سر صندوق های استفاده شون و او آدم را رای بدن که میتونن همی کار را انجام بدن، بگذارن کسای دیگه نگذارن. ولی اونا اصلا باید از حق استفاده بکنن. و من فکر میکنم تمام پوانتونای ما علاوه از اینکه حاضر هستن که برن به پشت صندوق های رای، اونا پیشنهاد مشخص دیگه دارن. متو در قسمت مصارف که 250 میلیون دلار مصرف میشه، امورم بازی پسوندار گپ میزنیم چه چیز جالب است.
بله تشکر استاد. خو نقطه ته اشاره وکړه چې بعد انتخابات وشي خلک یعنی رای ورکړي چې د خپل خوخي کاندید وټاکي.
د ازادۍ په څپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
نظر داده چې موږ باید ډیر خوشبینه اوسو نسبت د دې نه زه یا رقم ګورم الکوزه سپ چې د خوشبینۍ نه بدبینی زیاته شوې ده. مثلا که افغانستان کې 50% هم خوشبینۍ چانس موجود یا لاقل 80% هم موجود دي، ته دومره لمن وهل کیږي چې فکر کړی چې د ملک رښتیا هیڅ وخت به امکان نه لري چې سم شفاف انتخابات وشي. او دا د دې سبب ګرځي چې موږ خلک زړی سور شي، هغه احساس د منځل یا زه فکر کوم چې دا د بهر نه یو ډول لاسوهنې دي چې
ځنه کسان خپل ناکامي ممکن په دې پروسه کې وګوري، بیا وایي چې د ویش نه پتاله خوشاله یا غوینه وایي چې راځه چې اوادي ګنو وړاندې شي کنه د سبا حسابي. زه فکر کوم څنګه
زما هم دا څه فکر کړم چې زما چې دا څلور څلوېخ کسان چې کاندیدان شوي دي، دوی باید دغه پروسې په کامیابی دو کې هڅه وکړي. دا څه نه چې کله چې دوی ونه ګټله خو تبن چې په څلور څلوېخ تو کې خو درې څلوېخ ته ناکام دي یوې په کامیاب دي. نو دا درې څلوېخ خو باتمن په ټول ریاست جمهوریت په څوکۍ نه کینی، نو کچر دا ناکام شي بیا به دا پروسه دوی ناشفافه ګڼي. دوی به ورته وایي چې دې پروسه کې خنډونه موجود کورې. زه یو بل مثال تاسو ته در کوم. دلته پولیسي جرګه کې د کابل یو څوک په د کابل نه کاندیدو زبې نوم نه اخلم درته، هغه ټول 200 رایې نه ویګټلې او هغه نفر اوس نن د ولسمشری د لپاره کاندید دی، خو تبن چې هغه مغه 200 رایې یا شاید ډیره توره و کاندید ټول افغانستان نه. زه فکر کوم چې زلا لزر کړه چې دا رای به وګټي خو هغه خو ناکامه دی. نو هغه به بیا هغه سناری سوري وهي لکه هغه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې دا ولې داسې دا انتخابات سم نه کیږي. زه فکر کوم چې د بې باورۍ د فضا د خورولو لپاره ډیر غټ کمپین روان دی په افغانستان کې چې دا ډیره خطرناکه مسله ده. زه غواړم چې خپل افغانان دې خبرې ته متوجه کړم، ځکه زه د خلکو استازې ما. زه په راتلونکي کې شاید کاندید نه اوسم. زه خلکو ته دا وړاندیز کړم چې راځي د ما نه خلکو ته رای ورکړي، د ولسمشر نه خلکو ته رای ورکړي، یا مثلا که څوک هم خوخیږي هم غو ته رای ورکړي، خو په دې پروسه کې ګډون وکړي، خپل کارت نه استفاده وکړي چې سبا ورځ تاسو خپل وجدان ته نه یاستئ خجالت او تاسو په دې نه یاستئ خفه چې ولې زما د ولسوالۍ نه څوک رانغی د بل ولسوالۍ نه راغی. طبعا هغه څوک چې ډیر راځي انتخاباتو ته او خپل رای کاری د مغو کاندید به کامیابیږي، او که څوک په کور کې ناست یو د دې تمه لري چې د خوخه کاندید به په مفتو کې کامیابیږي، خو زه فکر کړم چې دا غلطه خبره ده. بل شې چې لکوزه سب سنن سبا په مطبوعاتو کې ګورم هغه د دې چې خلکو ته داسې ویل کیږي چې تاسو ګونه د کورونا نه موځي، امریکا به تاسو یو څوک راولي دلته به تاسو په چوکۍ کینی وي بچین دغه تاسو ولسمشر دی. چې زه وایم چې دغه د بی باورۍ فضا ده، او زه ما مخکې هم دا ویل دي چې امریکا به د افغانستان د ولس د رای په مقابل کې ټینګ نشي. راځي تاسو خپل رای وکړئ،
وګورئ چې تاسو څوک خوښ دی هغه ته رای ورکړي، نو امریکا په دې کې څوک د چې بیا تاسو د رای په مقابل کې ودرېږي.
بله استاد،
قربان شما. ما راجع به حرفای شنواس گپ نمیزنم به خاطر اینکه ما در یک جا شیم، ولی ما فکر میکنم که عمدتاً زدبندهای وجود داره و زدبندها هم بسیار شدید وجود داره. اگر شما توجه کرده باشیم این زدبندها نه تا در سطح داخل نه که در سطح خارج هم زدبندها وجود داشته و در حقیقت مهره های بسیار سریع و بسیار قویه که در انتخابات میتونستن که بین و در حقیقت شامل شوند و تا حریفای بسیار بزرگ شوند، اونا رسما گذشتن و در حقیقت خودش در حقیقت ناباوری و شک در بین مردم ایجاد میکنه. شما اگر توجه کرده باشین آقای خلیزاد، آقای جلالی و دریوزا اوازاست که آقای حدی به نفعش استفاده میدن و همچنان همی ائتلافاتی که جالب زیر پرده ها کارهای زیر پرده ای و به گفته جناب وکیل صاحب ملالی جان که در حقیقت او کسایی که آمدن فقط به خاطر ذکر نشان بدن که ما کاندید رئیس جمهوری هستیم و دوباره حق بگیرن و برن برای یک نشانی کردن یک چوکی وزارت و غیره را در حقیقت ناباوری را اینا ایجاد میکنن. اگه شما توجه کرده باشین مردم افغانستان هیچگاه با انتخابات ناباور نبودن و ناباور نیستن، ولی در حقیقت عواملی است که ناباوری ایجاد میکنن. ما انتخابات گذشته را نمونه از قرار میدیم. زنها صف کشیدن، زنها 49% آمدن رای دادن، اشتکاد بغلشان، حتی خانمای ما و ریسفیدا، بچا، جوانا، هیچ کسی نبود که رای ندادن. ولی حال چرا چنین دلسرد هستن؟ به خاطر که فکر میکنن و در حقیقت از هان تزریق شده در گوششان که یا همی وضع فضا قسمی است که فکر میکنیم که یک کشور خارجی یا کشورهای خارجی این فضا را تحت تاثیر خود قرار میده و از حقیقت پرتاب میکنه کس را به جای دیگه. از این لحاظ است که حتی همی لحظه شما فکر کنیم که اگر یک پست نویره برای یک کس دیگه که او از کاندیدا بگذره و در دولت افغانستان، در درون دولت افغانستان بدون موافقه پارلمان، بدون اینکه در تشکیل افغانستان موجود باشه، او را به وجود بیارن و او آدم بیایه و در پالوش که میسونه های دیگه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را که لوازه هاست که ساخته میشه و در حقیقت یک نوع نیروی بازدارنده را در مقابل یک رئیس جمهور منتخب آینده به وجود میارن و این رئیس جمهور سمبولیک میسازن و در حقیقت همه کار را خودشان انجام میدن، پس چگونه مردم افغانستان باور بکنن؟ ما خدمت شما عرض کردم که مردم افغانستان و مردم 8 سال پیشم نیستن که هیچ چیز نفهمن. مردم افغانستان فهمیدن که با کی رای میدن، چی رو رای میدن. فقط من گپ جناب وکیل صاحب تایید میکنم که مردم بین خودشان بین و در صندوق ها کار بندازن، این کار بکنن حتما. قربانش.
ده آزاده پسپو که ده خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شده و وسی تاسه تکرار او رایی.
السلام علیکم. خالص
خبر کومه؟ خالص مهربانی.
روز کم انتخاباتی په دې انتخابات کې خو کرزی صاحب ولاړ ده او اشرف غنی خو ګمان کوم سره یې ویچې او کرزی صاحب هم خپلو اطلافیانو کومک سره او د جهاني هغه سره چې دوی سره کوم کومک شه د هغې په واسطه باندې غواړي نه یې ویچي او د مخکې وکړه کوم حکومت چې کړی هم کوم خاص برنامریزي نه ده کړی، حتی یو جوزي رئیس چې دی بدلې دی ورته وزرو زارۍ کې سوال ورته کوي، خپل خولۍ ورته په ځمکه باندې ولي. نو دوی یو جمهور به څنګه د افغانستان دا سخت سره دوباره وکړه؟ بیا چې دا ځان ته چانس اخلي د 15 کال لپاره دا به د افغانستان دا 15 کاله وخت نور هم ضایع نه کړي.
نو حاجي صاحب څنګه سړی ستا په نظر باید راشي؟ ستا توقع څه ده؟
زما په نظر باندې چې کوم سړی د افغانستان مسلې حل کولې، خلکو ورته ډېر امید هم لرو چې د کرزي نه بعد به جلالي صاحب راځي. جلالي صاحب هم دومره دارنه او ترسو سړی وخته چې خالي یو معمولي هغه سره دی، بس نه کېږو په توجه باندې سلاړه په خپله مخه باندې او د افغانستان مزګونه بیا بیا سره وشته او بېرته چې یو سست حکومت او شل حکومت دی پرېږدو چې بیا به یو طرف ته پېکې به روان وي، بل طرف نه به رئیس جمهور صاحب یو وزیر رئیس چې بدلې سوال زاري به ورته کوي، یو وزیر چې دی بدلې هم سوال زاري به ورته کوي، هغې نه بدل چې بل ځای مقرر کړي. دا پروسه
تشکر پوه شلو کور دې ودان حاجي صاحب خالص
دانه الکوزی صاحب تاسو او زری په نظر ته سلامونه او مېلمنو ته سلامونه.
تشکر.
بازم ابلا تخیم در زبر رات نوبار مسئله در شاکر کدی سیدون که
توخی سر میربانی
زما پشتانه داده سیده در افغانستان در انخابات خلواک منسون دا اصلا خلواک نده ده کسی دول اسمش را میتکرزی که پلوی بانی دی فلوری پریخ ده که که چیری دا انخابات ویسی در انخابات در منسون لخواب ایر کرزی که گفت بانده دی رغا در غلی و نیکی
شه خبر به شفاف پرانست پښتو راځي دولسه خبر دا دې ستاسو پښتنه شو اول ته ستاسو منطقه کې څنګه چلې خلک رائے ته یعنی لیواله دي رائے ورکي خلک به رائے ورکي ستاسو نظر څنګه دي صندوقونو ته بلاش شي کنه
صندوقونه ته خود خصوص خلک لیواله د انتخابات کې برخه واخلې خپل ولسمشر وتاکي د امنیت نظم په منځ کې ټول طالبان دي مصالې او لسوالي مرکز د حکومت بلانس کې نو ټول طالبان دي شاوخه هغه د نږدې کل خلک د ولسوالي دي هغه کارتونه اخیستي دي نو خلک څه ته څه پاتې دي کارتونه نو دې څنګه په راي وات چې اخیستي دي بلدري خاطر اخیستي دي او بل چې به هیڅ نه اخیستي په ټول کلی کې هیڅ نه اخیستي نو هغه بلدري کارت اخیستي نو دا به څنګه شي په انتخابات
کور دی ودان ستاسو
مجاهد
سمیر بانی
مرالی خودی چې امریکا دې رسمي هڅه کوي چې روغ بار حل لري یا فرصت دې چې داسې لري دا کورونه څو د نړۍ د سفر شکل افغانستان ته راغی دا د امریکا په مټه کې راغی او کله چې په کوو باندې ستو راغی
مسائل امنیتی رو گفتیم که اینا خب به این نتیجه رسیدن که تصمیم گرفتن که انتخابات برگزار بکنن. از اون خاطر استاد ما یکم که یک سوال داشتم که در ضمن دیگه سوالا رو هم جواب میدین، منطق قسمی که از سوالات شنوندگان عزیز ما و از گفتار شما و از مطبوعات یک فکر در نظر آدم خطور میکنه، یک قسم که در بن اصلا بسیار چیزا تصمیم گرفته شده بود، امی اشخاص آمدن به افغانستان و رهبر شدن، حالا که میبینیم بازم رهبرای جدید و کاندیدای جدید و که از این محور از این بن یا خارج شده نمیتونن، بازم به خیال مرکز که باشه یک الटरनेटیو جدید به خیالم که در افق معلوم نمیشه گفته بعضیا. از این نقطه نظر اگر شنوندای عزیز ما یک تحلیل بکنن، سوالات بکنن، شاید به یک نتیجه برسیم. به نظر شما چطور از استاد؟
قربان شما، من خدمت شما هست شده که یک وقت ما تیکدارای از دین و دوگپا داشتیم که همیشه هر گپ میزدن و ما میزدن، حالا تیکدارای سیاست پیدا کردیم و در حقیقت در هر انتخابات اگر انتخابات ولسوالی و القاداری هم باشه همیا خود کاندید میکنن دیگه، ما در حقیقت چیزای نو هم نداریم. و جانب دیگه یک چیز بسیار بده که انتخابات ما را تهدید میکنه، این قومگرایی زبانگرایی است. و در حقیقت شما اگه توجه کنید حتما باید یک اگر پشتون خود کاندید کنه یک هزارت بلوچ باشه و یک مثلا تاجیک انتخاب میکنه، اگه تاجیک انتخاب کنه خود باید یک پشتون انتخاب کنه و
در استاد همینجا استاد
بله. جناب نظر صاحب، ما بسیار به این عقیده هستم که ما هیچ وقت قتل رجال نداریم، ما قتل شناخت داریم. ما در افغانستان خود چی در داخل افغانستان و چی در خارج کشور ما شخصیت هایی داریم که میتونه که چنین کارهایی را انجام بده، ولی متاسفانه قتل شناخت است. ما به او آدمایی که دارای ظرفیت است اصلا انگوش نمیگذاریم و اصلا اجازهش نمیدیم. تیمای کاری که ایجاد شده در تیم کاری که به خصوص از آقای کرزی ایجاد شده بود در 7 سال، اینا تیم کاری بودن که در حقیقت همه نامبدی آقای کرزی این تیم کاری به وجود آورد، نه کرزی. همون شعر بسیار مشهور است که من صدق میکنم به حال آقای کرزی که بر توازوهای دشمنان تکه کردن ابلهیست، پایبوس سیل از پا افگند دیوار را. از این لحاظ من فکر میکنم که بسیاری از گپایی که ضعف که در حکومت گذشته هم به وجود آمد، همین تیماست که به وجود آمد، همین تیما درخت زدوبندایی است که به وجود آمده. شما ببینید که در 4 سال اول 3 تا شخص بسیار بزرگ یک جا بودند که برات از آقای خلیلزاد سفیر هم از امتحادیه آمریکا بود، آقای اشرف غنی هم از ای که وزیر مالیه بود و آقای کرزی که درخت مسلمی در افغانستان به نام مثلث قدرت میگفتند. این مثلث قدرت به هم پوازم پاشید و آقای احمدزی استعفا داد و از درخت رفتن به آمریکا، اول رئیس پانتون شدن رفتن آمریکا، آقای خلیجات هم تبدیل شدن و آقای کرزی تنها ماندن و آرام آرام آدمای دیگه هم از پالوشن گریختن و باز دیروزای نزدیک باز میبینین که زدوبندا باز ایجاد شده، باز همو آدمها و همو قماشها با یک جای میشن تا بتونن به قدرت برسن. شما اگه توجه کنید ببینید رژیم ریاستی است، نه نظام پارلمانی که اگر ائتلاف ها ایجاد شوه و در بعد از ائتلاف اگر اونا به تعهدات خود وفا نکنن رئیس جمهور میتونه که مثلا اونا از هم جدا شوه و اثر انتخابات صورت بگیره. این رژیم ریاستی است. یک رئیس جمهور بالای معاونین خود هیچ حاکمیت نداره. همین لحظه آقای کرزی بالای آقای ضیاء مسعود و خلیلی چی صلاحیت داره غیر از اینکه تمام صلاحیتاشون کاهش بده، حتی نمیتونه پسش کنه از چوکی. از این لحاظ است که اگر ما معتقد به هستیم که میتونیم بر افغانستان کار بکنیم و با افغانستان کار بکنیم، باید طرز العمل های را ایجاد بکنیم، باید در قد مواد را در قانون تا باید گنجانده میشد که میتونست که یا حق ویتو میداد برای رئیس جمهور یا حق ویتو نمیداد در حقیقت رئیس معاونین از قابل انتخاب نمی بود به خاطر ازی که میتونست که تبدیل بکنه در حقیقت یه نوع ائتلاف مثلث می که مثلث بسیار خطرناک است. همین لحظه مو آدمای گفته شما از بن آمدن و تا وقتی که نو بمرند بن از ما روز یک پیشنهاد کردم برای یک از رادیوها بسیار خوش شد. من نگفتم که بسیاری از اینا بابای ملت صوت شده اینا نامای رقم بابای ملت رو بعد از اینا پیدا کنن اینا یک ذره خوش میشن در خانه خود میشینن و خلاص. مثلا پدر ملت، مثلا بابا کلان ملت. من فکر میکنم پدر ما که در آمریکاست منتظر عزیز که بابای ملت شوه و بخیر پس میه.
تشکر استاد از توضیحاتونه. پروانه د لمړی برخه وخت ختم شد. پروانه په دوهمه برخه کې هم دې بحث دمو ورکو او خغل جلالی به هم من سره د تلیفون په لیکه ملموي.
ازادي رادیو د حمل یا د وری د میاشتې لنهمه څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسیره پر FM 100.15 او متوسط موج 2.6 نوي په دغو لنډو څپو کې اوریدلی شي. 1550 2000 1900 15000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000
واوري.
ساعت 9 صبح اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی، در نیم ساعت